امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سردارم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوې د خبرونه په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ناتو سازمان وایي نه غواړي چې افغانستان بیا د دهشتګرو زاله شي د کاتالونیا د خلکو جمهور رئیس د ډیرو فشارونو باوجود نن د هسپانیې په وخت په محلي وخت په شپږ بجو خپل سیمه ییز پارلمان ته وینا کوي او شمالي کوریا نن په داسې حال کې د واکمن کارګر ګوند د تاسیس دوه اویاومه کلیزه نمانځي چې اوازې دي چې شاید پیونګیانګ بل بالستیک توغنده وازمایي
درنو ورېدونکو په رپورټونو کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ماشومانو د اسهالاتو فیصدي ورځ تر بلې زیاتیږي
زموږ د سرویلانس ارقام داسې ښایي چې کال په کال د اسهالات زیاتیږي په وطن کې په فیصدي په شکل کې
په کابل کې ځوانانو په یو غونډه کې د خپل حقوقو غوښتنه وکړه
موږ متيقین یو چې د ځوانانو له حقوقو دفاع یوازې د ځوانانو په خپل نوښت ترلاسه کیدلی شي
او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ځنګل اور ورځ تر بلې خوریږي دا او نور رپورټونه هم لرو خو اول به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ناتو سازمان وایي نه غواړي افغانستان یو ځل بیا د دهشتګرو زاله شي او ژمنه یې وکړه چې په افغانستان کې به خپل ماموریت کامیاب وي د دې نه علاوه ناتو په ختیځ اروپا کې د روسیې د نظامی حضور په مقابل کې نوي اقدامات پیل کړي دي د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې د روسیې په حق لاندې خمندې خو سړه جګړه ورسره نه غواړي د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي
د ناتو په عمومي غونډه کې په دواړو مسایلو تفصیلي خبرې وسوې په تور بهیره کې د روسیې د نظامی حضور د پراخېدو په اندېښنو او د متقابل اقدام لپاره نوې ژمنې وسوې او د افغانستان د ماموریت په دوام یې ټینګار وکړ
The situation in Afghanistan is challenging.
د افغانستان وضعیت ستونزمن دی مونږ ټول په افغانستان کې د پاتې کېدو په مالی او ځاني زیان پوهیږو خو که ترې ووځو بیا به تر دې لوی زیان ووینو ناتو ژر ووتله نو موږ افغانستان د هر جمهوریت د خطر سره مخامخ کوو او نړیوال تر هغه به پکې بیا ځای ونیسي
خو روسیا ناتو په دې ملامتوي چې د سازمان کوشش کوي روسیا په محاصره کې وساتي او په ختیځ اروپا کې بې ثباتي رامنځته کړي ناتو دا خبره ردوي شافیه سردار امریکا جاغ واشنگتن
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري د ماشومانو د حقوقو د ساتنې د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ګډ سروې په اساس په افغانستان کې هر کال تر 10,000 پورې ماشومان د اسهال د ناروغۍ نمري د یونیسف د دفتر نماینده نن غونډه ته د دې سروې په باره کې په وینا کې وویل چې د 10,000 ماشومانو د مړینې اول علت جنگ دی او دویم علت د اسهال ناروغي ده د یونیسف نماینده وویل
That's about 10,000
هر کال په افغانستان کې لزره ماشومان د نسناست نه د عبود کمیخ للاسه مری دا یو خورا مهمه مسله ده
د سال عمله د ماشومان د مړینې د مخنیوي د پاره د سکلو پاک او عبود ته ضرورت ده او د ویل دي چې کوشش کوي په دوه کلونو کې په دې حق له سروې بشپړ کړي د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم ویلی دی ترکیه د خپل خلکو د محاکمه او تحقیق د پاره د امریکا اجازه ته ضرورت نه لري خاغلی یلدرم نن د اکتوبر په 10مه په پارلمان کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې د امریکا د قونسلګری دی او ترکی کارکونکو دی نیولو په اکله خبري کوي چې امریکا یې په قرار کړی ده امریکا وایي په ترکیه کې به د امریکایي وګړو د خوندیتوب په حق له د ترکیه په ژمنو باندې د سر غوړو کې شمالی کوریا نن د واکمن کارګر ګوند تاسیس دوه او یایمه کلیزه په داسې حال کې ون منځله چې اوازې خوري دي چې پیونګیانګ خای بل بالستیک توغنده وازمي د شمالي کوریا مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې رهبر کیم جونګ اون خپل اتمی پروګرام قوي دفاع بولی. جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلی و چې امریکا 25 کاله د شمالي کوریا سره ناکامه لار نیولې ده، په میلیارډو ډالر ورکړی دي، هیڅ لاس نه دی راوړي. د شنبه په ورځ ټرمپ په ټویټر کې ویل چې یوازې یو شی نظامی اقدام به کار ورکی. همداشان د دوشنبه په ورځ روسیه او چین د داسې اقدام نه د خودداری خواست کړی دی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ اول وارې د خپلو پخوانیو پریکړو عملي کول پیل کړل. دا پریکړې ټول ملکونه منع کوي چې هغه څلور کشتۍ چې غیر قانوني مواد شمالي کوریا ته وړي پرې نږدي او د شمالي کوریا نه یې هیڅ بندر ته پرې نږدي. د ملګرو ملتونو مامور هینګ گریفنز ویلی دی شمالي کوریا درګرده هڅې کوي چې د ملګرو ملتونو د بندیز باوجود د ډبرو سکاره او نور شیان صادر کاندي. د کاتالونیا د خلکو جمهور رئیس په داسې حال کې چې د ډیرو فشارونو لاندې دی چې د هسپانیې نه ازادي اعلان نکړي، نن د سیشن به په ورځ په محلي وخت په شپږو بجو خپل سیمه ییز پارلمان ته وینا کوي. په کاتالونیا کې د سلویخ فیصدو نه زیاتو رای ورکونکو د پولیسو د عوامرو پروا نه ده کړې او ریفرندم کې رای ورکړي دي. مادرید دغه ریفرندم د ازادۍ په خلاف په سباندې 90% رایو غیر قانوني ګڼلې ده. جرمنی د جمهور رئیس ټرمپ د دې هفتې د خبرو د آینده په باره کې اندېښنه ښودلې ده چې د ایران د اتمی پروګرام بین المللي موافقه یې تصدیق نکړه. د 2015 کال بین المللي موافقې د تهران اتمی پروګرام بند کړی دی. خارجه وزیر سیګمار ګبری د موافقې نه تصدیقول غټ ډیپلوماتیک بری وباله او ویل چې د دې موافقې متضرر کېدل نه غواړي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې په ځنګل کې لګیدلې اور هر ورځ تر بلې ورځې ډېر خپریږي. د پاوز او ملي ګارد هلیکوپترونه خلک د سیمې نوړي او هڅه کوي چې اور مړ کاندي. د جمهور رئیس مرسیال مایک پینس د دې ایالت اورنج کاونټي ته ورغلی او دا کاونټي کتلی ده. مایک پینس هلته د اور زبلې سیمې دپاره د مرستو پیسې ټولی. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په راپورټ کې واورئ.
د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس پرون د کالیفورنیا خلکو ته د فدرالي حکومت د مرستو ډاډ ورکړ.
زه د کالیفورنیا خلکو ته د ولسمشر ټرمپ او ټول ادارې په استازیتوب ډاډ ورکوم چې موږ به له والی براون سره ډېره نږدې همکاري وکړو. زه د کالیفورنیا خلکو او هغو ته چې د اور په مخ کې دی وایم چې موږ له تاسو سره یو.
چارواکي وایي اور په څوارلس ځایونو کې د یکشنبې په ورځ پیل شو او د تند باد له امله په ټوله سیمه کې خپور شو. د اور لمبې دومره ډېرې تیزې وې چې ژغورونکو یوې هزې له خلکو سره دا مرسته کوله چې له کورونو نه یې وباسي او د اور مخې نه لرې شي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنګټن نه اورئ. د روسیې د پوځ یوه جټ طیاره د سوریې د لاغزیق په ولایت کې له یو هوایي ډګر څخه د الوتنې په وخت کې چپه شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې پیښې کې د طیارې دوه پیلوټان وژل شوي دي. دغه سوخوی 28 ډوله الوتکه په یو ماموریت روانېدله چې د رنوې نه ووتله او کنټرول د پیلوټانو د لاسه ووت. روسي چارواکو د دې پیښې علت تخنیکي ستونزه بللې ده. د روسیې د پرایمری په سیمه کې د اور د لګیدو له امله لږ تر لږه 2000 هکتار ځمکه سوځېدلې ده. د روسیې د عاجلو خدماتو وزارت له تیارونه د اور په لمبو اوبه شیندي. په دغو عملیاتو کې د اور وژنې مامورین د بیلابیلو وسایلو نه کار اخلي چې د اور د خپرېدو مخه ډپ کاندي. په کینیا کې د تخنیک د کالج دوه تنه په داسې حال کې وژل شول چې د موټرو په کاروان باندې چې د هند سمندر په غاړه کې روانو ناڅاپه حمله وشوه. د سیمه ایزو پولیسو قومندان ویلي دي چې د مومباسا د تخنیک د پوهنتون د استادانو او شاګردانو یو ګروپ د خپلو کورونو نه پوهنتون ته تلل چې د یو سرویس موټر نه یو دم ټوپک والاو ور باندې ډزې وکړي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پخوانی خزې ایوانکا کتاب نن د خرڅلاو لپاره بازار ته رسیږي. په داسې حال کې چې په نیوی ډیلی کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره سختې الیزلې روانې دي، سترې محکمې په موقتی ډول د پټاقیو خرڅلاو منع کړی دی. نو شاید د هندوانو د دیوالي په جشن کې چې ډول ډول پټاقې استعمالیږي د رنګینو رڼاګانو جشن کې آتشبازۍ ونه شي. او په استرالیا کې د لمر په انرژۍ د چلیدونکو موټرو مسابقې یوې سختې مرحلې ته رسیدلې دي. د دغو مسابقو په درې مورز د هالندي موټر چلوونکي موټر چې نونه نه نومیږي تر نورو موټرو مخ روان دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې مهم واوریدل چې د ناتو مشران وایي چې دوی اجازه نه ورکوي تر اگر یو ځل بیا په افغانستان کې ځاله جوړ کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ژمنه کوي پوځیان به یې په افغانستان کې خپل ماموریت کامیاب کړي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې روسیې په ختیځ اروپا کې خپل نظامي حضور زیات کړی دی او دا هغه څه دي چې ناتو یې سخته اندېښمنه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ناتو په عمومي غونډه کې په دواړو مسلو تفصیلي خبرې وشوې. په توره بهیره کې د روسیې د نظامی حضور پراخېدو په اندېښنه او متقابل اقدام لپاره نوې ژمنې وشوې او د افغانستان د ماموریت په دوام یې ټینګار وکړ.
The situation in Afghanistan is challenging.
د افغانستان وضعیت ستونزمن دی. مونږ ټول په افغانستان کې د پاتې کېدو په مالی او ځاني زیان پوهیږو، خو که ترې ووځو بیا به تر دې لوی زیان ووینو. که ناټو ژر ووتله نو مونږ افغانستان د هر جمرج د خطر سره مخامخ کوو او نړیوال ترهګر به پکې بیا ځای ونیسي.
یو پولندی افسر ویل افغانستان او رومانیا باید مقایسه نشي.
مونږ د دې ځای ماموریت د افغانستان د ماموریت سره نشو پرتله کولی. مونږ ویلی شو چې افغانستان د جګړې ډګر دی، خو رومانیا یو امن او اروپایي هیواد دی. دلته یوازې روزنیز ماموریت لرو.
د روسیې د خطر له ویرې ناټو غواړي د رومانیا د یوې لیوا په تشکیل کې 4000 سرتیری ځای په ځای کړي. په دې کې د ناټو غړو هیوادونو عسکر شامل دي او په پام کې لري چې هغه 900 امریکایي عسکر هم ورسره یو ځای شي چې له پخوا په سیمه کې موجود دي.
موږ د خپلو سرحدونو په څنډو کې د روسیې د نظامي پوستو او مرکزونو په جوړولو ډېر اندېښمن یو او چې کله دوی د نظامي تمرینونو خبره کوي په دې اړه پوره وضاحت نه ورکوي.
خو روسیه ناټو په دې ملامتۍ چې دا سازمان کوشش کوي روسیه محاصره کې وساتي او په ختیځه اروپا کې بې ثباتي رامنځته کړي. ناټو دا خبره ردی. د تورې بهیرې په شاوخوا کې رومانی، بلغاری او ترکیه چې د ناټو غړي دي حضور لري او ګرجستان او اوکراین هم غواړي د دوی سره ملګری شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ماشومانو د اصالاتو فیصدي ورځ تر بلې زیاتیږي. په دې باره کې به رپورټ لږ وروسته واوري. خو د قبایلي سمو پښتانه چې د لسګونو کلونو راهیسې د ډیورن په کرښه تللي راغلي دي، اوس په کورونو او کلو باندې د برلین د دیوال په شان دیوال جوړیږي. په دې باره کې نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
پاکستان ادعا کوي چې د اسلام پالو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره په ډیورن کرښه اغزن تار لګوي. د چمن سرحدي ځواکونه وایي قبایل باید پوه شي چې دا خوا پاکستان دی او اخوا افغانستان.
په جرمنی کې سرحدي دیوالو، په مکسیکو کې شته، په ګرده نړۍ کې دیوالونه شته، ولې د افغانستان او پاکستان ترمن دیوال نه وي؟
خو کابل د ډیورن په کرښه چې په 1893 میلادي کال کې په هند کې د برېټانیې په استعماري دوره کې استل شوې وه، د دیوال او یا اغزن تار لګول د حل لار نه بولي. د افغانستان لپاره د ترامپ د ستراتیژي تر اعلانېدو وروسته د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو ځل بیا د خبرو اترو د پیلېدو هڅې کیږي. دا ځل د چین او امریکا د استازو په موجودیت کې څلور اړخیزې خبرې اترې په عمان کې کیږي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیزاد وایي امریکا او افغانستان هیله لري چې د پاکستان په پالیسی کې تغییر راشي.
دا چې د پاکستان سیاست به بدل شي کنه سخته پوښتنه ده او زه اټکل نشم کولای چې د پاکستان حکومت به دریز بدل کی. خو که یې بدل نکی، د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو په صورت کې به پاکستان د سترې بیې پرې کولو ته مجبور شي. هغه کسان که د پاکستان په پوځ کې وي یا په استخباراتو کې چې له طالبانو، د خانی له شبکې یا نورو تروریستانو سره همکاري کوي، باید په تور لیست کې شامل شي او د سفر بندیز ورباندې ولګیږي.
د افغانستان لپاره د ترامپ نوې تګلارې ته ډېر خلک خوشبین دي.
The president has well stated.
جمهوریس ډیره خویلې ده چې د خپل پلان پاکله دښمن ته باید څه ونه وي. په مجموع کې دغه تګلارې د اوباما د تګلارې نه ډیره ښه ده، ځکه چې اوباما به تل ویل چې موږ د عراق او افغانستان څخه په دغه نیټه وزو او دومره عسکر له ځانه سره وباسو، نو دښمن خبرو چې موږ وزو.
بل خوا د پاکستان د قبایلي سیمو سلګونو اوسیدونکو پرون دوشنبه په اسلام آباد کې لاریون وکړ او په قبایلو کې د قانوني اصلاحاتو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د انګلیس د وخت رئیس پاتې د قوانینو د هغې ځانګړې مجموعې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې یوازې د پاکستان د فدرالي ادارې تر واکمنۍ لاندې قبایلو سیمو باندې تطبیقیږي. د لاریون کوونکو بله اساسي غوښتنه دا وه چې فاټا له خیبر پختونخوا سره یو ځای شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې په کابل کې ځوانانو په یو غونډه کې د خپلو حقوقو غوښتنه کړې ده. دا رپورټ په وروسته واوري، خو د مرکزي احصایې د ادارې د نوي سروې له مخې د افغانستان څلور شپېته په سلو کې اوبه د ایکولا په نوم هغه میکروب لري چې اسهالات او نورې ناروغۍ ترې پیدا کیږي. له بلې خوا یونیسف وایي هر کال په افغانستان کې 10,000 ماشومان د نس ناستې له امله د اوبو د کمښت له امله مري. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ لري.
د مرکزی سعید ادارې نوې سروې چې د لس ولایتونو اوبې ټیسټ کړي ښیي چې د افغانستان له 80% زیات اوبه میکروبي دي او د فاضله موادو یو میکروب چې د ایکولا دی په 2% د څښاک په اوبو کې شته. د ایکولا میکروب چې په 100 ملي لیتر اوبو کې تر یو کم وي ناروغي نه پیدا کوي، خو که تر دې زیات وي نو ګڼې ناروغۍ د نس ناستې په شمول پیدا کوي. د افغانستان په اوبو کې له یو زیات ایکولا میکروب لیدل شوی.
در دا ولایت کې پلس ولایتونو کې چې سروي شوی خی چې 15.8 په سلو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته بې د ایکولا میکروب لاسرسی لري. په ښارونو کې 13.4 او په کلیوالو سیمو کې 10% دی.
دا سروي کور په کور شوی او د څاګانو او د اوبو سرچینې ټیسټ شوی. سروي کې ورسره اروپای اتحادیې او یونیسف هم مرسته کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف یو مسؤول وویل چې دا سرویګانې مرسته کوي ترڅو په حکومت کې د پاکو اوبو لپاره هڅې ګړندۍ شي، د خلکو پوهاوی زیات شي او موسسې خپل فعالیتونه زیات کړي.
That's about 10,000.
هر کال په افغانستان کې 10,000 ماشومان د نس ناستې نه د اوبو د کمښت له لاسه مري. دا یو خورا مهمه مسله ده.
د امیر روغتیا وزارت وایي د غیر صحي اوبو شتون عامه روغتیا ډیره متضرره کړي او هر کال د ناسم اوبو له امله د ناروغیو کچه لوړیږي.
او متاسفانه په افغانستان کې د ترند یا میلان د اصالاتو کې چیرته وګورو، د کال 2015 نه را پدې خو د زموږ د سروې لاس ارقام داسې ښایي چې کال په کال د اصالات زیاتیږي په وطن کې په فیصدي په شکل کې وګورو.
افغانستان دولسم هیواد چې د ایکولا د میکروب ټیسټ په اوبو کې کوي. د مرکزی احصایې اداره وایي دوی به راتلونکي کال ته دا سروې په ټولو ولایتونو کې اجرا کړي.
په نړۍ کې هر کال 1.4 میلیونه ماشومان د پاکو اوبو د نشتون له امله مري. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د پاکو اوبو د نشتون له جدي ستونزې سره مخ دی. د شمیرونو له مخې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس پاکې یا رڼې اوبه نه لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدر مون اوریدونکو، زموږ خبریالی لیمینیازی له کابل رپورټ را لېږلې او وایي چې د ځوانانو د کانګریس یو شمیر غړي د سولې د عالي شورا په جوړښت کې بدلون غواړي او تمه لري چې له طالبانو سره د سولې په بهیر کې د ځوانان ورګډ سي او رغنده ونډه دی ورکړ سي. د ځوانانو دغه کانګریس په کابل کې غونډه درلوده او په سولې کې د افغان ځوانانو په ګډون ټینګار وکړ.
د چهارشنبه په ورځ پلازمینه کابل د سلور د شولایتونو د 200 ځوانانو کوربه و. دغه سلګونو ځوانانو په یو غږ د سولې په بهیر کې د رغندرول دی ادا کول ویل. د ځوانانو کانګرس چې له تیرو 3 کلونو راهیسې د سولې په تړاو په بحثونو او خبرو اترو لګیا دي وایي د افغانستان په جګړو کې دواړو لورو ته ځوانان اخته دي. او اوس وخت دی چې د سولې او امنیت پر راوستلو کې په ځوانانو باور وشي. د ځوانانو دغه کانګرس چې د افغانستان د میډیوټیک په همغږۍ دا ناسته دایره کړې وه، وویل شول چې له تیرو دریو کلونو راهیسې دوی د سولې د راوستو په تړاو یوه بشپړه طرحه لري. د افغانستان د میډیوټیک ادارې عمومي مسؤول حمیدالله زازی وویل،
موږ متیقین یو چې د ځوانانو له حقونو دفاع او د افغانستان د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي وضعیت په اړه د تخصصي نظرونو وړاندې کول یوازې د ځوانانو په خپل نوښت د ناستو او سیمه ییزو او ملي خبرو اترو په چوکاټ کې ترلاسه کیدلی شي.
د دغه کانګرس یو غړی فولاد له کندوز ولایت څخه راغلی دی. دی د خپل ولایت د نامنۍ په اړه وایي،
ما فعلاً شاهدی که دولت کندوز هستم او یسته که
زه په کندوز ولایت که شاهدیم چه خلک له وزگارتیا سخت بازار دی. هغه څنګه معاش چې طالبان دوی ته ورکوي د وزگارتیا لامله د طالبانو لیکو ته
ورځي.
د ولسي جرګې منشي عبدالقادر وطندوس په دې غونډه کې وویل، په راتلونکي پارلمان کې باید لږ تر لږه 40% ځوانان ونډه ولري. هغه زیاته کړه، د سولې د عالي شورا په جوړښت کې باید ځوانانو ته ځای ورکړل شي، ځکه د سولې عالي شورا په اوسني جوړښت کې هغه کسان دي چې په تیرو جګړو کې لاس درلود.
طالب افغانی همون طالبی است که انمی مردان
طالب هغه طالب دی چې همدغه خلک چنن د سولې پالی شورا کې کینی او غواړي طالبان سره سوله وکړي. همدغه خلکو هغه مجبور کړل چې پاکستان ته مهاجر شي او د ایسای په مدرسو کې تربیه شي او بیرته د خپل هیواد په ضد وجنګي.
د شمیرونو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیات ځوانان دي. د ځوانانو بنسټونه وایي چې ځوانان د جګړې اصلي قرباني دي او باید د دې هیواد په برخلیک ټاکونکو مسایلو کې ورته اساسي ونډه ورکړل شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا په کالیفورنیا کې د ځنګله اور ورځ تر بلې خورېږي. دا رپورټ به لږ وروسته واوري. افغان حکومت وایي چې افغانستان په هغو څوارلسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم بدلون اغیزه پر کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم مرستیال وایي چې پر هیوادونو باندې د اقلیم ناوړه اغیزه د تروریزم د پدیدې څخه هم خطرناک ګڼي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
افغانستان پاغه هیوادو کې شامل دی چې په نړۍ کې د اقلیم بدلون پر لوړاندې د هوا د تودوخي او د وچکالۍ په بڼه خپلې اغیزې پریښي دي. افغان حکومت چارواکي وایي چې افغانستان په هغو څوارلس هیوادو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون اغیزې پر نورو هیوادو زیاتې دي. د همدې له امله افغان حکومت په لومړي ځل په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو څخه د خلکو د خبرتیا دپاره نن د سه شنبې په ورځ د اقلیم د بدلون د اونۍ لمانځل پیل کړ. په کابل کې په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته چې د افغانستان د جمهوري دوهم مرستیال محمد سرور دانش هم پکې ګډون کړو، پر افغانستان د اقلیم د اغیزو په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس شهزاده مصطفی ظاهر ویل چې که څه هم د اقلیم بدلون یوه نړیواله ستونزه ده، خو په افغانستان کې د بشري مداخلو له امله دا ستونزه مخ په زیاتېدو ده.
افغانستان 14م اثرپذیرترین کشور کره زمین است.
ښاغلی ظاهر ویل، افغانستان د ځمکې پر مخ د اقلیم د بدلون له اغیزو 14م زیانمن هیواد دی. کله چې موږ د اقلیم د بدلون خبرې کوو، په نږدې سیمه کې شاید لومړی هیواد وي چې د بدلون د زیان سره مخ دی. همدې غونډې ته د افغانستان د جمهوري دوهم رسیال محمد سرور دانش په خپله وینا کې هیوادونو ته د اقلیم بدلون د تروریزم ګواښ سره پرتله او ویل چې د تروریزم ګواښ د وخت په تېرېدو له منځه ځي، خو هغه ویل چې د اقلیم اغیزې پر خپل ځای پاتې کیږي.
برخی از صاحب نظران گاهی گفتند که خطرات تغییر اقلیم یا آب و هوا یک خطر مهمتر از خطر تروریسم است.
خغلی دانش ویل، یو شمیر د نظر خواندانو ویلی چې د اقلیم د بدلون یا هوا خطرونه د تروریزم د خطر څخه مهم دي. تروریزم په یو هیواد کې تل نوي او نه هم د خطر آباد دومره پراخه دي او بالاخره یو ورځ له منځه ځي، خو د اقلیم خطر ډیر زیانونه لري او اغیزې به یې هم تلپاتې وي. د افغانستان جمهوري ریاست دومره سیال په دې باور دی چې که څه د اقلیم د بدلون په برخه کې افغانستان ګرم نه دی او د نورو هیوادو د کړنو له مخې د هوا تودوخه مخ په زیاتېدو ده، خو د زیان سره یې افغانستان او د افغانستان په څیر هیوادونه مخامخ دي چې په کار دي دغې مسلې ته جدي پاملرنه. په افغانستان کې د رواني اوږدې جګړې او دغه هیواد د اقتصادي ستونزو له امله د چاپیریال ساتنې مسلو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د کارپوهانو د وینا له مخې د جګړې د دوام او اقتصادي ستونزو سربیره په دغه هیواد کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د کاري ظرفیتونو نشوالی هم یو بله ستونزه ده چې له امله دا هیواد د چاپیریال ساتنې په برخه کې د نړیوال ټولنې له مرستو هم سمه ګټه نشي اخیستلی. د چاپیریال ساتنې په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني سلاکار عباس بصیر وایي چې د حکومت اراده هم د چاپیریال ساتنې په برخه کې خورا مهمه ده.
وجود دارد، امکانات مالی در
این صندوق ها وجود دارد.
خغلی بسیرویل پیسی شته دی مالی امکانات پدی بنسټونو کې شته دی. مهمه دا ده چې موږ څنګه خپل ظرفیتونه لوړولې شو ترڅو د دغه امکانات څخه ګټه واخلو. خغلی بسیر د مثال په ډول ویل چې نیپال د چاپیریال ساتنې د نړیوال بنسټ څخه په تیرو شل کلونو کې $30 میلیونو په ارزښت پروژې اخیستي دي. افغان حکومت د بنسټ په شپږم مالی بوده کې یوازې $11 میلیونو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی، او دا په دې معنا ده چې افغانستان د دغه بنسټ د مرستو $150 میلیونو له لاسه ورکړي دي. د جمهوریت غني د چاپیریال ساتنې چارو سلاکار د دې کار یو لوی علت په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د کاري ظرفیتونو نشوالی ګڼي.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا ته یو ایتوپیایی مهاجر چې یو وخت یې ظرفونه پریمینځل اوس د ترانسپورت په برخه کې $2 میلیونه کاروبار یې شروع کړی دی. پام وکړئ په دې هکله د تاکسید جیم رپورټ ته چې رونا دورانی غورځنګ یې تاسو ته وړاندې کوي.
تاشیتا توفا د ایتوپیا په اورمانا سیمه کې زیږیدلې چیرته چې د خپلو 14 خویندو او ورونو سره یو ځای په خپل کورني فارم کې کار کوي. هغه تل هیله درلوده چې نړۍ ته سفر وکړي، خو داسې هیڅ کله په ذهن کې نه و تیر شوی چې د هغه ژوند به یو ځل داسې تغییر وکړي او هغه به یو ورځ میلیونر شي. نن توفتا د خوندې د داسې کمپنۍ خوندې چې د میناسوټا په ایالت کې هر ورځ 15,000 زده کوونکي خوندې ترسوي. هغه په خپل کمپنۍ کې 300 بسونه او د وین موټر لري، او په دې ورستیو کې د امریکا په ایالت میناپلس په شمالي برخه کې هم نوې کمپنۍ پرانسته. هغه څه چې هغه ترسره کوي په کاري محیط کې یو قوي روحیه رامنځته کړې ده.
زبدوم را درته وایم چې کله تاسو کوچنی یاست نو د مور سره مرسته وکړئ او ورسره یو ځای ظرفونه پریمینځئ. زما په اند ډیسپلین له هماغه ځایه پیلېږي او کار هم د مور له پخلنځي څخه پیلېږي.
توفا په 1992 کال کې د سیاسي ستونزو له کبله ایتوپیا نم امریکا ته را مهاجر شو. په داسې حال کې چې د میناسوټا په پوهنتون کې خپل ماسټري ویله، ترڅنګ به یې څو ځای کار کاوه ترڅو خپل میاشتنی خرڅ پوره کړي. وروسته یې څو ځایونه کار کول او بیا یې ټکسي چلاوه. په 2003 کال کې وغوښتل خپله یوازې کار وکړي. هغه به لاس لیکل شوي لیکونه په خپل وین موټر کې په دولتي ښوونځیو ته رسول. هغه به خپل وین موټر کې بېوزله خلک هم له یو ځایه بل ځای ته انتقالول. هغه وایي هغه د هغو خلکو پسې ګرځي کوم چې مهاجر لپاره کار او ژوند چانس ورکوي.
په اصل کې که تاسو فکر وکړئ مهاجرین په ډېرو ښکته کارونو کې کار کوي. تاسو پوهیږئ چې زما لور چې په امریکا کې زیږیدلې او هغه نه غواړي چې دا ډول کارونه وکړي. هغه نه غواړي، خو یو څوک باید داسې کارونه ترسره کړي.
د سو خبرونو سرخط لرو. د ناتو سازمان ویلی دی نغوړی افغانستان یو ځل بیا د دهشتګرو زاله شي او ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به خپل ماموریت کامیاب وي. د ماشومانو د حقوقو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د ګډې سروې په اساس په افغانستان کې هر کال تر 10,000 پورې ماشومان د اسهال د ناروغۍ نه مري. د ترکیې صدر اعظم بن علي یرم وایي ترکیه د خپل خلکو د محاکمې او تحقیق لپاره د امریکا اجازه ته ضرورت نه لري. شمالي کوریا نن د واکمن کارګر ګوند تاسیس دوا او یاومه کلیزه په داسې حال کې ون منځله چې اوازې خبرې دي چې پیونګیانګ خایي بل بالستیک توغندې وازمایي. د کاتالونیا د خلکو جمهور رئیس په داسې حال کې چې د ډیرو فشارونو لاندې دی د هسپانیې نه خپل ازادي اعلان نکړي، نن د سیشن به پورس په محلي وخت په 6 بجو خپل سیمه ییز پارلمان ته وینا کوي. او جرمنی د جمهور رئیس ټرمپ د دې هفته د خبرو د آینده په باره کې اندېښنه ښودلې ده چې د ایران د اتمی پروګرام بین المللي موافقه تصدیق نه کړه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مو نسی چې زموږ بل خبرونه د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه ده. تاسو کولی سئ چې په 202-9-1-4 او یا هم زموږ په محلي شمېرې په 090-0-0 باندې زنګ وهلی سئ. تاسو ټولو څخه ډېره مننه. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.